په پښتونخوا کې یو لس بجې شوې دي. شاهین بنریما او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. بخنه غواړم قدرمند اوریدونکو، د غرمې دولس بجې دي ورزو مجید بابر ته چې وړومبې د دې وخت مهم خبرونه وو.
مشال د خبرونو سره ټکی د ترکمانستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمد ایف بانن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سند صوبې په ټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویدن ترمنځ په حادثه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د انتظامیه او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوی هړتال ختم شو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ترکمانستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمد افبانن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال د وینا سره سم خاغلی محمد اف با ولسمشر آصف زرداری، وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر نور لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره ویني. د مشال خبريال وایي چې د خاغلی محمد اف په دې سفر کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک کیږي. ترکمانستان د منځنی آسیا یو داسې هیواد دی چې د ګیس، تیلو او نورې د توانایي سرچینې لري او پاکستان دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې بعد پاکستان، افغانستان، هند او ترکمانستان ترمنځ د 1700 کیلومتر اوږد د ګیس د پایپ لاین په غځولو هم خبرې کیږي. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سند صوبې په ټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په حادثه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي دي. بیلابیل خبري سرچینې بیا د وژل شوو خلکو شمیر د شلو نه زیات ښایي. د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیښه پرون ناوخته شوې ده. د پاکستان د نړۍ تر ټولو خراب سړکونه دي او داسې قسمه پیښه ورس په ورځ رامنځته کیږي. د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د انتظامیه او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوی هړتال ختم شو. په سیمه کې د مشال خبريال وای چې د تا د دغه جرګې یو مشر شاه حسین اډوکیټ ویلی دی چې د فیصلې تر مخه انتظامیه بعد سنی سپریم کونسل هغه ټول نیولې شوی غړي خوشی کوي چې سورځ مخکې نیولې وو او سنی سپریم کونسل به په سیمه کې د هړتال غږ واپس اخلي چې له مخه به نن ټول دوکانونه او کاروباري ادارې پرانستل کیږي. انتظامی د سنی سپریم کونسل پنځه غړي په محرم کې د ترهګرۍ د یری لوجې نیولې وو. په یاد شوی سیمه کې د محرم په میاش کې اکثره د سنی او شیعه فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته کیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بون د کانفرنس لپاره د تیارو په ترڅ کې د رابطو نړیواله ډله د قزاقستان په سرخه استانه کې غونډه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مایکل شټاینر چې له افغان چارواکو سره د بون د کانفرنس د تیارو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی، پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د بون د کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولی او د افغانستان په اړه د رابطو ډله به هم په استانه کې د دې کانفرنس د تیارو په باب خبرې وکړي. ښاغلی شټاینر په دې موقع زیاته کړه.
So in Bonn, in a word, we will seal this partnership.
د بون په کانفرنس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیوال ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بون کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بون کانفرنس یوازې په ویناو پورې محدود شي، ځکه خلکو خبرې ډېرې اورېدلې، بلکې غواړو چې په دې کانفرنس کې د دواړو لورو هم د افغانستان د راتلونکي پلان او هم د نړیوال ټولنې د ملاتړ پاره عملی ژمنې ترلاسه کړو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي ویل چې د افغانستان په اړه د رابطو د ډلې په غونډه کې بعد 500 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي. ایران پرونو ویل چې د عرب لیگ هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د شام غړیتوب ازنډولې ده ګټور نه و، بلکې هغه د بهرنو هیوادونو د مداخلت په ترڅ کې په داسې یو وخت کې رامنځته کیږي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره وخت اړتیا لري. د ایران حکومتي خبری رسنې ERIB د دې هیواد د بهرنو چارو د وزارت د ویان رامین مهمان پرس لخلی وای چې عرب لیگ دغه پریکړه په داسې وخت کې کړي چې بهرني ځواکونه د شام په کورنو کې د مداخلت هڅه کوي. ایران په سیمه کې د شام نږدې اتحادي دی. دواړه هیوادونه د حماس او حزب الله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. شام په ظاهرن په عربي ټولنه کې د خپل غړیتوب د ځنډولو په اړه د وروستۍ پریکړې د واپس اخیستو د هڅو په ترڅ کې د دې ټولنې د هنګامي سرمشریزي د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي د ایران پارلیمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اټومي انرژي له ادارې سره دی پر خپلې همکارۍ له سره غور وکړي. د پارلیمان رئیس علي لاریجانی وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې د ورستي راپور له خپرېدو وروسته اوس ضروری ده چې د ملګرو ملتونو له دغه ادارې سره پر همکارۍ بیا کتنه وشي. د هغه اشاره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې د تیرې سه‌شنبې د ورځې راپور ته وه چې ویلي دي ایران د اټومي چاودیدونکو وسیلو د پراختیا ازمونه ترسره کړی دی. لاریجانی وویل د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره د امریکا او د هغې د اتحادیانو په یو سیاسي وسیله بدله شوی او باید له دغه ادارې سره په همکارۍ قطنه وشي. اور اوسته خبردا چې ترکیه پرون د شام یو ډیپلوماټ راوغوښتو او ورته په شام کې د ترکیه په ډیپلوماټیکی نمائندګیو د ورستو حمله پاړه خپل اعتراض وړاندې کړ او یو دل بیا یې د شام له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې د مظاهره چانو زپل پای ته ورسوي. د شام د ولسمشر ملاتړو د تیر خالی پورس د عرب لیگ د ورستۍ پریکړې په وړاندې په خپل ردی عمل کې هڅه وکړه چې په دمشق کې د ترکیه په سفارت او الیپو او لتاکیا خارونو کې د ترکیه د کونسل ګرو ودانو ته ننوځي. ترکیه عربی ټولنې غړي نه ده، خو د دې ټولنې د ورستۍ پریکړې چې د شام غړیتوب یې ځنډولې ده ملاتړ کړی دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې. را روانه میاشت جرمنی په خار بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس تیاری روان دی.
اٹ ویل بی دی بیگیسٹ کانفرنس ایور ټیکینګ پلیس ان
په سن صبح کې د بس اف فلاینګ کوچ د جنگیدو له عمله 22 کسان مړ شوي دي.
ایکټیز ډیډ باډی ته ټوټل 22 هو غیندي اور 24 زخمی دي.
ډیر اسماعیل خان کې محسود کډوال وایي پولیس او امنیتی ادارې ورسره ظلم کوي.
په ډیر اسماعیل خان شه مسجد سره ډیر زیات ظلم دی. په هر ځوی باندې، په هر سټاپ باندې، په هر روډ باندې د ټریفک پولیس ولا دای د چیره هانه پرېږدي.
کورمتا تړلې لارې خلاصې شوې خو اوس ډرایورانو کرایا نه سی وکړي.
لګلیار مکمله های وی کولو شو هغه کرایا ډرایورانو اوس پرې بدل نه کړی.
دا د دې سره ترلی د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه نور راپورنه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راځو زمونږه ډومبی راپور ته. روان میاشت په جرمنی په خار بون کې د افغانستان په اړه کانفرنس کیږي. دا کانفرنس د پاره په افغانستان او جرمنی کې تیاریاں روان دي. په دغه اړه یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان او افغانستان د پاره د جرمني خصوصي استازي مایکل شټاینر ویلي دي خبرې ډېرې وشوې، اوس باید د افغانستان د ښه سباوون د پاره عملی ګامونه پورته کړي شي. په دغه اړه د نوریاس نوري راپور اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي د بن کانفرنس د افغانستان لپاره یو مهم کانفرنس وباله او ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه یو ځل بیا له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې تازه کړي. مایکل شټاینر کابل ته په سفر کې له افغان چارواکو سره د بن کانفرنس د تیاریو په باب له خبرو وروسته پرون د افغانستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر جاوید لودین سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په دې کانفرنس کې به د اتباندي یو نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هیاتونه برخه واخلي. هغه وویل دا ځل به د بن کانفرنس مشري د افغانستان په غاړه وي او جرمني به یوازې کوربه وي.
ever taking place in Germany.
دا به تر ټولو لوی کانفرنس چې په جرمني کې جوړیږي. موږ تمه کوو چې په دې کانفرنس کې به یو زر سل استازي ګډون وکړي. دا کانفرنس به د دسمبر په 15 د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او افغان ولسمشر حامد کرزی په ګډه پرانیزي. د افغانستان په اړه د بن دوهم کانفرنس د بن له لومړني کانفرنس څخه لس کال وروسته جوړیږي. په مخکنی کانفرنس کې چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د 2000 لومړي کال د دسمبر په 15 جوړ شوی او په کې موقته اداره رامنځته شوې و. شټاینر رول د ځل د بن کانفرنس اهمیت په دې کې دی چې افغانستان به د خپل راتلونکي په اړه یو پلان نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي او نړیوال به هم د دې پلان په تطبیق کې له دې هوا سره وګد مهاله ژمنې تازه کوي.
سو ان بون in a word, we will seal this partnership.
The Bonn Conference ke bamugla fan sansarater 2014 sam kala ul hagi urusta de anri wala tulani ug mahala sharakat ra mastaku mug de sharakat la par jidi hal zalik wa pdi bawari che haga ba bonn ke amali bana wa gundi zama pa nazar mug na gwalu che de Bonn Conference wazi pa waina o puri mahdud che zaka khalku khabari deri awridali balki gwalu che pdi conference ke de dwalu loru ham de afghanistan de ratun ke plan aw ham de anri wala tulani de mulatar pa ala amali jmani ترلاسه کړو د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي په دې اړه چې د سولې خبرې به د بون د کانفرنس په اجنډا کې ځای ولري وویل په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه خبرې ونه کړي ځکه نړیواله ټولنه ویلي چې د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت لخوا پر مخ یوړل شي او کچېرې دې مسلې ته د بون د کانفرنس په اجنډا کې ځای ورکول کیږي هغه به له دې مسلې سره په تضاد کې وي شتانر ول نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجې یوازې له پوزي لارې نشه هواری دی مخکې داسې راپورونه خبر شوی چې خای د سولې خبرې د بون د کانفرنس د اجنډا په سر کې ځای ولري خو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین وویل چې دا به د سولې کانفرنس نه وي او نه به هم د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه پکې بحث او خبرې کیږي بلکې دغه کانفرنس به له نړیواله ټولنې سره د افغانستان د اوږدمهاله اړیکو پر مسلې سرخی
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د راتلونکو چرشنبه په ورځ لویا جرګه کیږي چې پکې به د سولې د لارو چارو او امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه بحث کیږي د جرګې د تیاریو د کمیسیون ویاند صفی صدیقی وایي په دې کې به 43% ګډونوال خزی وي ځینې سیاستدانان د جرګه ناقانونه بولي خو بیا نور هغه وایي د ایران او پاکستان ملاتړي سیاستدانان غواړي دا جرګه سبوتاج کړي تفصیل نقیب الله متنوال په خپل راپور کې راکړي
د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په جوړیدونکو د دې ځلوې جرګه کې چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او د سولې د میکانیزم په اړه به پکې بحث وشي د ګډون په موخه نوملیکنه د شنبه په ورځ پیل شوه د دې ځلوې جرګې د چمتووالي کمیسیون وایاند صفیه صدیقی وایي چې د یاد جرګې ټول ګډونوال به 2013 نه وي چې 13 سلنه به خزی وي د نوموړي د څرګندونو له مخې تر اوسه په دې څلور ورځې جرګه کې د ګډون په موخه د هیواد له بیلابیل ولایتونو د گاونډي پاکستان امریکا او اروپا څخه یو شمېر مخور افغانان کابل ته را رسیدلی دي
جرګه په پینځشتم د اقرب باندې دایریږي او دغې نه مخکې مقدماتي کارونه شروع کیږي چهارشنبه او یکشنبه ورځ د هغه د جرګې د ګډونوالو د نوملیکنې د پروسې نیټه دا کوم غړي چې راغلي دي د هغوی د نوملیکنې پروسه شروع شوې ده تر اوسه پورې یو ګڼ شمېر کسان را رسیدلي
بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو سل یو او یا غړو په دودیزه لویه جرګه کې د ګډون فرمې ډکې کړي او یو شمېر اوس هم په لویه جرګه کې ګډون د خپلې مخکنۍ پرېکړې خلاف بولي د ولسی جرګې لمړي مرستیال او د شنبه ورځې د غونډې رئیس خالد پښتون عمومي غونډې ته ویل چې د دې جرګې له 2940 غړو یو سل یو او یا تنو په دودیز لویه جرګه کې د ګډون په موخه ځانګړي فرمې ډکې کړي او خایي د دې جرګې نور غړي هم دغه فرمې ډکې کړي پښتون ویل چې ولسمشر حامد کرزي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ته ویلي چې دودیز لویه جرګه مشورتي جرګه ده او مشورې به د پریکړې لپاره ولسی جرګې ته واستول شي
یو سل یو او یا نفرو سبک نام کړی چې موږ داخل ورزو و لوی جرګې کې اشتراک وکړو کارتونه هم ټول را رسیدلي دي او تیر هفته رئیس صاحب د ولسی جرګې د رئیس صاحب جمهور په ملاقات کې رئیس جمهور صاحب وضاحت او په قافیت ورته ویلي دي چې دا فیصله کونه لوی جرګه نه ده بلکې مشورتي لوی جرګه ده
خو د ولسی جرګې غړی میرویس یاسینی د دې لوی جرګه پریکړه کوونکي بولي او وایي چې له ولسی جرګې سره یو موازی بنسټ دی او حکومت غواړي له دې لارې د ولسی جرګې صلاحیتونه سلب کړي یاسینی زیاته کړه چې ولسی جرګه باید د دودیزې لوی جرګې د بودیجې په اړه په جدي توګه له حکومت څخه پوښتنه وکړي
دغه وکیلان راغلي د خلکو پر رایو باندې ولې دې سره مشوره نه کوي چې نور اتباع د افغانستان یا نور اشخاص زواد د افغانستان خویندې ورونه راشي او دوی سره مشوره وکړي دغه کسان چې تنه غواړي په کوم معیار راغواړي د فرمایش په معیار راغواړي دا د فندوم یا دا دودیزه لویه جرګه د راغښتلو نه اساسا غیر قانوني او دا غیر حقوقي یو شخصیت دی بودیجه د کوم ډول راوړي د قانوني اساسي د نصوص مخالف
خو د ولسی جرګې یو بل غړي اریان یون وایي چې په دودیزه لویه جرګه کې ګډون کوم قانوني ستونزه نه لري ځکه چې دا جرګه مشورتي جرګه ده نوموړي تور ولګاوه چې ځینې وکیلان د ایران او پاکستان د اهدافو لپاره کار کوي نو ځکه په جرګه کې ګډون نه کوي
مستقیما یو سل یو او یو وکیلانو د دې لپاره فورمې ډکې کړي او پراتونکي نن ویلوې جرګه کې به ګډون کوي زه فکر کوم چې دلته یو تعداد وکیل سیبان شته چې هغه د ایران او د پاکستان د ګاونډیانو د خوا سپورټ کوي هغه نو وړي چې افغانستان کې دغه سل جرګه دایره شي او نو وړي چې افغانستان خپل په خپل وجود نه د دې په خاطر هغه ډیر کوشش کوي چې ولسی جرګه د خپل لاغه مستقیم لار نه منحرفه کوي او وړي چې دغه جرګه کې د ګډون نکي او دغه جرګه سپورټاش کوي
دا یادونه ده چې په دې لوی جرګه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په استازیتوب 160 تنه، په ایران کې د افغان کډوالو په استازیتوب 80 تنه، او د امریکا او کاناډا په ګډون په یو شمېر روپۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو په استازیتوب 10 تنه برخه واخلي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه.
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
د سن صبح ټټه ضلع سره نږدې په نېشنل های وې سړک د بس آف لائن کوچ د جنگیدو لامله 22 کسان مړه شوي دي. د ټټه ضلع د پولیس چارواکي وایي چې د بده مرغه پیښه د تیز رفتاری له وجې مخې ته راغلې ده. د سیمینا ظفر کریمی نور حال راکوي.
د ټټه ضلع د پولیسو مشر محمد علي وسان په خبره دغه پیښه د اتوار په ماښام د کراچۍ نه شاقیق ته تلونکي بس او ټټه څخه کراچۍ ته راتلونکي پلاینګ کوچ د یو بل سره په تیز رفتارۍ د جنگېدو له وجې مخې ته راغله. نوموړي په پیښه کې د رامنځته شوي مرګ جوبلې په اړه مشال رېډیو ته څه داسې وویل. دی وای پیخه کې 22 کسان مړه او 40 نور جوبل شوي دي. زخمیانو کې د ځینو حالات د اندېښنې وړ دي. زخمیان د ژغورنې ادارو کراچۍ سیول هسپتال ته رسولي دي. د عیني ګواهانو په وینا بس په پلاینګ کوچ ورغورځېدلې چې له وجې یې پلاینګ کوچ کې ناست ټول کسان د پیښې ښکار شوي دي. د ژغورنې ادارې ایدي ویان انور کاظمي مشال رېډیو ته ویلي چې د دوی رضاکارو د وسپنې د ارو په ذریعه د پیښې ښکار شوو ګاړو برخې غوڅې کړي او مړي او زخمیان یې ترې راایستلي دي. د یادونې وړ ده چې پاکستان په زیاتره سیمو کې د خرابو سړکونو او هم د موټر چلوونکو ترمنځ د تیز رفتارۍ له وجې زیاتره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي چې پکې یو شمیر خلک د دغه ډول بدمرغه پیښو په ترڅ کې پل ژوند د لاسه ورکوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
ټایم مجلې د عرب لیگ دغه پریکړې په اړه مقاله لیکلې چې د شام غړیتوبې په ولسی وګړو د تشدد له وجې ځنډولې. په مقاله کې راغلي چې دا یو زړور پریکړه ده. بشیر ګواخ د دغه مقاله مهم ټکي دراوروي.
ټایم مجلې لیکلي شام چې ځان د عرب قوم پالنې مرکز ګڼي، د عربي هیوادونو له ټولنې څخه یې د غړیتوب له ځنډېدو وروسته داسې ښکاري چې د عربي نړۍ ملاتړ یې له لاسه ورکړی. په مقاله کې راغلی چې دغه ټولنه د پریکنده پریکړو لپاره مشهوره نه ده او دا یو غیر عادي ګام و. د عربي ټولنې له 22 غړو څخه 13 هیوادونو د شام د غړیتوب د ځنډولو په حق کې رائے واچولې. د شام پر حکومت دا تورونه دي چې د هغه مظاهرچیانو خلاف یې له تشدد څخه کار اخیستی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف یې خپل غږ پورته کړی. ټولنې دا پریکړه هم کړې چې پر دمشق به ځینې اقتصادي او سیاسي بندیزونه لګي او پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې د احتجاج په توګه دې خپل سفیران له شام څخه وباسي. د ټولنې په غونډه کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیله لري دا ګام به شام په خپلو خلکو له تشدد کولو منع کړي او د اصلاحاتو لپاره به د مذاکراتو لار خپله کړي. ټایم مجلې لیکلي چې عربي ټولنې دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د رپورټونو تر مخه د شام ولسمشر بشار الاسد د ټولنې د منځګړو سره منلې وه چې په مظاهره چنو به تشدد نه کوي. د دې ژمنې له مخې پریکړه شوې وه چې بشار الاسد به د شام له لویو ښارونو څخه پوځیان وباسي، سیاسي بندیان به خوشې کوي او د اپوزیشن سره به د مسلو د حل لپاره خبرې اترې کوي، خو نوموړي دا یو هم ونه کړ. مجلې لیکلي چې د دغه ژمنو د عملي کولو په ځای د شام امنیتي ادارو له تیرې هفتې راهیسې په هومس ښار کې له 100 زیات کسان وژلې دي. عربي ټولنې ویلي چې د شام غړیتوب به تر هغې ځنډېدلې وي تر څو یې حکومت د دې ټولنې سره کړی تړون عملي نه کړي. په عربي ټولنه کې د شام استازي دا ټولنه د غربي هیوادونو د ګټو لپاره کارکوونکي بللې او ویلي دي چې د شام په اړه یې پورته کړی ګام ناقانونه او د دې ټولنې د اصولو خلاف دی.
بشیر گواخو چې د شام په اړه د ټایم مجلې د مقالې مهم ټکی وړاندې کول. د ایکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي په یورپ کې چې کله هم د یو هیواد نه امیر لري شوی هلته تهذیب وده کړې ده، خو مسلمان هیوادونه دا ډول کوم مثال نه لري، ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړی شوی ګامونه د جمهوریت لار بندي. د دې مقاله مهم ټکی د منور شان اورو.
ایکسپریس ټریبیون د خالد احمد لیکل شوی یو مقاله خبره کړې لکې په شلمه پیړۍ کې د استعماري قوتونو نه آزاد شوی زیاتره هیوادونه ښه کار کردګي خودلو کې ناکام دي، چې پکې یوازې یو څو په جمهوری او اقتصادي توګه په کامیابۍ سره یو وشتمې پیړۍ ته اوښتې دي. خود لیکوال په وینا په دې آزاد شوی هیوادونو کې زیاتره مسلمان هیوادونه د ناکامۍ ښکار دي، او د دغه هیوادونو امیران چې ځینې یې د پخوانی دوه قطبي دور پالیسۍ پر مخ بیایي او خپل ولسته رومانوي مقاصد وړاندې کوي، هم دغه ډول د رومانوي مظاهرو سره مخامخ شو چې ځوانانو یې خپلو هیوادونو کې د آزاد جمهوري نظام راوستلو لپاره ترسره کړې او له وجې یې دغه امیرانو واک د لاسه ورکړو. خالد احمد لیکي چې بل لوري ته که د عراق نه صدام لاړې نو اوس هم د ناآرامۍ ښکار دی. مصر کې حسنی مبارک د واک نه لرې شو خو لا هم د پرمختګ په لاره سم نشي تللی. د لیبیا مستقبل هم واضح نه دی، او همدغه راز که د پاکستان نه امریت ختم شوی دی نو هم جمهوریت پکې په سمه توګه پرمختګ نه دی کړی. دی ایکسپریس ټریبیون په دې مقاله کې لیکوال وړاندې وایي چې په مسلمان هیوادونو کې د خلیج هیوادونه د خپلو منډیانو له وجې روان دي، او که خپلو هیوادونو کې یې چینی اقلیتونو باندې د اسلام نافذولو هڅه ونه کړه نو ملایشیا او انډونیشیا هم د خپلو بازارونو له وجې کامیاب دي. خالد احمد زیاتوي چې په یورپ کې کله هم کوم هیواد نه امیر لري شوی، هلته تهذیب وده کوي او هیواد یې پرمختګ کوي، خو مسلمان هیوادونه دا ډول کوم مثال نه لري، ځکه چې دلته د مذهب په نامه پورته کړی شوی ګامونه د جمهوریت لاره بندوي. لیکوال وایي په دې هیوادونو کې امیران د سامراج خلاف په وینا کولو هغه خارجه پالیسۍ خپلوي چې له وجې یې امیران مضبوطیږي او هیواد یې یوازې کیږي، بلخوا دوی خپل ولس ته دا باور ورکوي چې استعماري قوتونو یې د هیواد ګټې ځانته کړي، او اوس به د سرمایه داري نظام پر ځای د سوشلیزم د لارې دغه ګټې ولس ته ورسولی شي. د دې ترڅنګ دوی ځان د سرمایه دارانه نظام لرونکي هیوادونو نه لرې ساتي، او دا خبره هم د دوی د پرمختګ او ودې په لاره کې خنډ جوړ شي. خالد احمد وایي په دغه مسلمان هیوادونو کې د پاکستان حالت یو څه ښه دی، چې د وار وار امریت راتلو له وجې د هیواد کې خلک جمهوریت ته والدی، خو اوس هم ځنې خلک پکې داسې شته چې جمهوریت ورته د اسلام خلاف ښکاري. د دې ترڅنګ پاکستان کې دا خبره هم ډېره کیږي چې که اقتصادي حالت یې هر څومره خراب شي دوی به د نورو هیوادونو نه سوال نه کوي. دا راز کې نړیوال ورورولي یې مسلې هوارول غواړي، نو هم په داسې حالاتو کې د مشکلاتو سره مخ وي.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې مسافر وایي چې سمو د وړاندې دغلته د سړکونو د بندېدو د وجې ډرایورانو د ګاډو کرایانې زیاتې کړې وي. اوس لارې خلاصې شوې دي خو دغې ډرایورانو تر اوسه پورې زړې کرایانې برقرار ساتلې دي. طارق ورغزی په دغه اړه نور حال راکوي.
په کورم ایجنسی کې ډرایوران د مسافرو څخه د خپلې خوښې کرایانې اخلي. مسافر وایي چې روډ د بندېدو په وجه ډرایورانو د سدې او پېښور کرایانې زیاتې کړې وې، خو ولې لارې پرانستلو نه پس اوس هم ډرایورانو جګې شوې کرایانې برقرار ساتلې دي. په دې هکله یو مسافر مشال رډیو ته سداسې وویل.
ما محمد جمیل بشارو اوسېدونکی یم. 400 روپۍ ماغه کرایه ده، ماغه په جنین ورتلو ماغه کرایه وا اوس کا په بل روډ ورڅو انده کرایه ده، کرایه نه ده کوم. او دې باندې خپل قوم چې کوم نه غور وکي او د فکر
واضح دی چې په کورم ایجنسی کې 2001 نه مختلف شخړو په وجه د سیمې لارې بندې شوې وې. مسافر وایي چې په دغه وخت کې به د سدې نه پېښور ته د کوزي او منځني کورمې خلکو به د مین روډ پر ځای وګدو او غرایزو لارو سفر کولو. دوی وایي چې د روډ د بندېدو په وجه خلک سختو مشکلاتو کې وو، او اوس په کورم ایجنسی کې امن راغلو او لارې پرانستل شوې. خلک ډېر خوشحاله دي، خو دوی وایي چې حکومت د لارې بندېدو په لړ کې زیاتې شوې کرایانې کمې کړې.
بلخوا
مشال لډیو سره د خبرو کولو په وخت د پېښور په اډه کې د سدې ډرایورانو وویل چې د یو څو وجوهاتو په وجه جګې شوي کرایانې بیا کمولو ته دوی تیار نه دي. دي
دین مخ دوا ورته کرای ارز سیډ والا وختاله مو ته جړین روډ کرایا و مو زیات نه وکړی هغه بوجود مو کرایا ور پس وچات نه کړم مو خپل سلور سو کرایا خسته دی وا جنا کرایا مو نشو کوم وای دی ور سره مو خبره کړی دی هغه باډک مې مو کرایا کوم
د دینه پس مونږه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکه تحصیلدار باغ بستان سره د ټلیفون په لارې تماس اونیولو نو مشال لډو ته د لارو د بندیدو په وجه جګی شیوی کرایانو د بیا کومولو په حق لا صدا سي اوویل
ان شاء الله مونږ چانه په دې باندې زړه یک دغه د پدې باندې کاروي کوو ځکه چې دا خو غلطه خبره شدې کوي علي ولې زه تاخلي مونږ کوشش دا کوو چې دیوان یونین خپل کنه مونږ وګورو چې تاسو ولې زه ته کوي اخلي خپل حق باندې ورنه چلیږي
د کورم مسافر وای چې ګرانه ګرانه په دې وخت کې د روډ د بندیدو په وجه جګی شیوی کرایانی د بیا کومې دو سره د دوی په مشکلاتو کې کمې راتلې شي طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی
پختو وای مشال ریڈیو اور
او سی راپور د هغه محسود کډوالو پاړه باندې چې د جنگ جګړې قبل خپل سیمه پرې خې دا پډر اسماعیل خان کې مهنت مزدوري کوي دغه محسود کډوال وای د پولیسو او امنیتی دارو لخوا ور سره ذاتی کیږي تفصیل سلاب محسود را کوي
دا جگونا دا اغو مسعود کڈوالو دی چکم پا ڈیر اسماعیل خان شے چینگ چی رکشے چلاوی او دا وقت دی زائی انتظامیہ پولیس دی تیری زیتی پا خلاف ٹاؤن ہال کشے رجاما پا احتجاج لگیا دی دلتا موجود دی چینگ چی رکشے چلاون کی دعا کسون پا دا لڑکشے مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاگے جی
ایمون ام ایزولا دا ایزا پا ڈیر اسماعیل خان شے چینگ چی رشکا چلاو او پا ڈیر اسماعیل خان شے مسید سرا ڈیر زیود ظلم دای پا آر زوی بندے پہاڑ سٹاپ بندے پہاڑ روڈ بندے دے ٹریفک پولیس والا دئی دے چہرے ہانا پریش دی او کالے سن یہ بھی ہاں او کا کاغذ یہ بھی ہاں چپے پوشی چکا بے لی دائی او دا دئی دے ٹریفک پولیس والا ورگوڑا وی پیج او وساری پائی پرچا ودتا ورکا وی الان کے کا دایا وال گئی دے کورنر وا تلا وی ہاں دسل ری پے نوی گا ٹلیا ہاں او بیا رشکا جن بیا پتونا شے درا وی ہاں خود دئی دے اپائسے جن جمع کا وی ہاں
منم جی فیض اللہ جان دائی زاد جنوبی وزیرستان بروند سدین کا دلتا پدرا
غریب خال کے چاد خور گانا خرچ اکڑا چاد مور گانا خرچ اکڑا اور داغا بندے چنگ چی وہ خاص تلا دہا کا ټلې ده پورا سوز کا وکانا چې دا یو واخ نه دا درې کولا کیږي چې په نوم د مسجد او بل خصوص چې کیم دای پښتین دی خان تنظیمیا چې کیم دای کنه په دراش نه پرېږي او دا سم معلومیږي چې دا یو سوچ سمجم منسوبې مطابق میرا حلول رضی وا غټل تا نه پرېږي
مشال ریډیو چې د ځایی تنظیمیا برستیال کوارډینیشن افیسر امید الله شانه پښتنه وکړه هغه وویل
د
ایکسایز ډیپارټمنټ
سره موږ دا کیس ټیک اپ کړل دا ټیکنیکل مسله ده چې څنګه دا سائیکل راجی اور مطلب انوریجی فور اسٹروک انجن راجی دا ٹیکنیکل ایشو چھ دے حل سی نو انشاءاللہ بیا ودا مسئلہ نوی اسے پراپر دی سرن لائسنس وی نہ اوی نو زہر خبر دے پولیس ہوا اللہ مطابق ایکشن اخلی
یادا دی وچ پڈے را اسماعیل خان چھ دا واس ٹولے لا زرا چنگ چی رکشے چالے جی چھ زیاد شمیر پکش دے مسعود کڈوالو دای دا کڈول یی چھ دو حلال رزی گٹھلو دے پارا چنگ چی رکشے اخست دی خود زائی انتظامیہ خاص د پولیس د چارواکیو د تیریز یا تینا تر پوزے پورے راغلی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني قدرمند اردوونکو مشال ریډیو ته وګورئ چې تاسو د پاره هر ورځ د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې ژوندې خبرونه راوړي په پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمد افغانن په یو ورځنۍ دوره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته رسی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینڅوبي په ټټه سیمه کې د سورلو د یو بس او ویګن ترمنځ په حادثه کې لک تر لګه شل کسان وجلې شوې دي. د خیبر پختونخوا په هنګو ضلعه کې د انتظامی او په دغه سیمه کې د سنی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پس شوه هړتال ختم شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بوند کانفرنس لپاره د تیارو پترس کې د رابطو نړیواله ډله د قزاقستان په سرخار استانه کې غونډه وکړي. ایران پرون ویل چې د عرب لیگ هغه پریکړه چې په دې ټولنه کې د شام غړیتوب ځنډولې ده ګټوره نه وه. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي د ایران پارلیمان له حکومت څخه غوښتي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې سره د خپلې همکارۍ لسره غور وکړي. او ترکیه پرون د شام یو ډیپلوماټ راوغوښتو ورته د شام کې د ترکیه په ډیپلوماټیکي نمائندګو د ورستو حملو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ.
مهم خبرونه مو واورید. اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کم قسمه خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنې مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن د انګریزي ژبو دوه ورځپاڼو ډیلی ټایمز او ایکسپریس ټریبیونز خپلې ادارې په هندوستان کې د بندیوان پاکستانیانو په اړه لیکلي دي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي چې دا وخت هند کې تر 2500 نه زیات داسې پاکستانیان قیدیان موجود دي څوک چې بې د سمقدمې په جیلونو کې دي کومه چې د بنیادی انساني حقوقو لوی خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې دې کسانو کې اکثر کبنیون کې زمیدار او جنگي قیدیان دي چې د کال 1915 او 1921 په جنگ کې نیول شوې دي او بیا په دې خلکو په یو عدالت کې هم څه قسمه مقدمه نه ده چلولې شوې او د تیرو سو کلونو راسه دا خلک بې سوکا او بې وزلا په هندي جیلونو کې پراته دي. ادارې وایي چې د دې لوی وجه د پاکستان او هند ترمنځ خراب تعلقات وو. خو اوس چې حالات ښه اخته روان دي نو باید چې دواړه ملکونه د قیدیانو د تبادلې هم سچاره الټوي او یقینا چې دواړو ملکونو سره بعد د خپلو قیدیانو ریکارډ موجود وي نو پکار ده چې یو شریک کمیټه جوړ کړی شي چې د دې خلکو نه پلټنې وکړي او بې ګناه خلک زر تر زره خپلو ملکونو ته واپس لاړ شي چې دوی د خپلو کورونو سره ملو شي. دا شند په خبر نخ پریدونکې د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل اداریا د کرک اوسیدونکو ته د ګیس ورکولو په اړه لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کو سر متعلقہ محکمو ته ہدایت کړی دی چې د کرک شپک دیرش کلو ته د گیس ورکولو منسوبې زر تر زره پایته ورسول شي. ادارې لیکي چې اخر ولی گورنر ته د دې ہدایاتو ضرورت پیښ شو خو ښکار خبره ده چې محکمې د لړکی د لم لیټ نه کار اخلي حالانکه دا یو اصول دی چې د کم زینا قدرتۍ وسیلې روزي تر ټولو اول پرې د هاغه زې د خلکو حق وي. د غشان د روزګار موکو کې هم د دې خلکو تر ټولو زیاته برخه پکار ده خو پاکستان کې د بدمرغه پدی اصولو عمل نه کیږي چې ورسره بلوچستان کې حالات تر دې ځایه را رسیدلي دي. ادارې زیاتوي چې کده کرک د خلکو سره دا رویه جاری اوساتل شو نو کیدی شي چې دا خلک د حکومت د پاره ستونزې را پیدا کړي او هلته د نوې زیرمو لټون کې هم مشکلات پیدا شي. نو باید چې زموږ حکومت او ادارې دا خبره په پام کې ونیسي او د کرک په مدني وسایلو د دغه ځای د خلکو حق اومني. او دغه شان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو آج خپل اداریا په نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې د چیف جسټس په خطاب لیکل ده. آج ورسپانه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل خطاب کې پډاګه کړي چې ګفوز د حکومت د وینانه بغیر هر قسمه ګام پورته کړو نو هغه به غیر آئینی وي او په قانون کې دا د بغاوت په زمره کې راځي او د دوی خلاف به د آئین د شپږمې دفعې تر لاندې کاروایی کول شي. ادارې لیکي چې دا اول ځل نه دی چې سپریم کورټ لخوا داسې خبره مخې ته راغله بلکې د دې نه وړاندې هم چې کله پوځي امران یا نورو خلکو په اقتدار قبضه کړې ده نو ما سوا د یو سو محترم ججانو اکثرو د دوی د فیصلو پخلی کړی دی او په خصوصي توګه جسټس منیر د دې بنیادی خدي. اداریا وړاندې وایي چې دا ځل پوز هم داسې اراده نه لري چې په اقتدار قبضه وکړي ځکه چې د چیف جسټس د بحاله تحریک د پوز سره یو لویا موکوه. خو دا ځل د ادارې خپل ځان بیخي غاړې ته ساتلی او که فوز غوښتل نو ممکن وا چې د اولس مرسته ورته هم ترلاسه شوې وه خو دوی داسې ونه کړه. اداریا اخره کې وایي چې د جمهوریت د بقا لپاره ټول کاملا د غیر آئینی اقداماتو په ضد یو موټی کېدل پکار دي او دغه شان عدلیه له هم پکار دي چې د داسې اقداماتو پخلی اونکړي او که څوک داسې هڅه کوي نو چې د هغوی په ضد د آئین د شپږمې دفعې تر لاندې د خپلې اندې کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا د تیر کال خبره ده چې د امریکا او ترکیه اړیکې په سیمه کې په یو شمېر شخړو باندې د بیلابیلو نظرونو له وجې فشار سره مخ وي، لکه د ترکیه د اسرائیلو سره تعلقات او د ایران د ایټمي شخړې د هواري مسلو د انکرا سره د واشنگتن تاریخي اړیکې خرابې سره مخ کړې وي. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي خو نن سبا امریکا او ترکیه یو بل ته د رانږدې کېدو په هڅو کې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه وزیر اعظم طیب اردگان په تیرو څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرتله نن سبا د ډیرو خو اړیکو بنیاد ایښی دی. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د سیاسي فضا د بدلون له وجې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او هغه تعلق چې په 2003 کال کې د عراق د جنگ له وجې خراب شوی و اوس بیا ښه شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري داسې اوباما او اردگان دواړو د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره ټلیګرامونه پورته کړي دي، لکه د ترکیش میډیا د راپورونو له مخه کله چې تیره میاشت د وزیر اعظم اردگان مور د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ اوباما هم اردگان ته د غم راځي لپاره ټلیفون وکړو او بیا دواړو د خپلو احساساتو په اړه په کم یوه ګنټه یو بل سره خبرې وکړي او دا ذاتی تعلق د دواړو هیوادونو د اړیکو بنیاد دی. بلخوا پاکستانی انګریزي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د لیکوالې عائشه صدیقه یو مقاله په پاکستان کې د چین په اغیز خبره کړې ده. مقاله زیاتوي چې په سرخار اسلام آباد کې د چینایانو په لویه کچه موجودګي یو کس هم د پامنه شو غرځولې او په حقیقت اوس د پاکستان په هر کلی او خار کې چینایان په نظر راځي. سو کاله مخکې په پاکستان کې چینایان دومره نه وو خو اوس چین لګیا دی خوريږي او دا د زمونږ تر لارو کوسو را ورسېدو. عائشه صدیقه لیکي چې په اصل کې په جنوبی آسیا کې چین د خپل اغیز زیاتولو لپاره پاکستان او افغانستان یو مهم میدان ګڼي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په راتلونکو کې به پاکستان د چین لپاره اسرائیل جوړیږي که سومالیا، ځکه چې دا هم یو پښتنه ده چې پاکستان به د دې تعلقاتو نه څومره ګټه پورته کړي. عائشه لیکي چې د پاکستان په لارو کوسو او خارونو کې د چینایانو موجودګي دا ښکاره کوي چې د چین کاروباري طبقه کو اوس د پاکستان د مارکیټونو مخه کړی ده. دا یقینا د چینایانو لپاره یو ډیره د ګټې خبره ده چې په یو داسې سیمه کې کاروبار وکړي چې دوی سره ښه تعلق دی. خو عائشه بیا زیاتوي چې دې سره سره د پاکستان حکومت په چینایي کمپنیانو اړ فشار نه دی اچولی چې کاروبار سره سره د ټکنالوژي هم پاکستان ته منتقل کړي او بیا په دغو کمپنو کې دي پاکستانیانو ته روزګار هم ورکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوس یو راپور په پښتونخوا کې د وړو د جوړو شو بېو پاړه باندې په پېښور او خوش سیمو کې خلک ګیله کوي چې د غلطه د وړو په قیمتونو کې د 100 روپو اضافه شوې ده. دوی وایي چې دغه اضافه ذمہوار د وړو ډیلران دي، خو د وړو ډیلران وایي چې په سند صوبه کې د سیلابونو او کرایانو د زیاتېدو له وجه دوی د وړو قیمتونه ډیر کړي دي. شبیر جان نور حال لکه
د خیبر پختونخوا سرخار پېښور په شمول ټوله صوبه کې د اړو د 100 کیلو تروړې نرخ 100 روپیا سیوا شوې دي. د اړو د کاروبار کونکو وینا تر مخه سره اړو د 500 او یا نه لسکم شپږ سوه او سپین اړو د شپږ سو نه 40 لپاسا شپږ سو روپیا تروړې ته رسیدلې ده. بلخو د صوبې اولس وینا تر مخه یو وخت د بجلی او د تیلو نرخونه مخ په زیاتېدو دي، نو بلخو د اړو نرخونه هم دونه سیوا شوې دي چې د غریب سړي د وس نه بهر کیږي او دوی ته ژوند تیرول هم ګران شوې دي. دغه اولس د اړو په ډیلرانو او په حکومت تورونه ولګول چې دوی په خپل خوخه نرخونه سیوا کوي.
زموږ غریب اولس نور چې دا به لږی مړ کیږي ولی چې روزګار نه غسهلت دی کاروبار نه شو روزګار نه شي پوشي مالدار سړی خپسور کړي او غریب سړی غړته روټي او کپڑا او مکان هم یې دیږي. مکان قبر شو او مطلب جامع شدا کفن ایک غریب سے مرشا تھا کفن نہ ملے گی جس کے 300 روپے گنے بلا کوئی خرچ کو لشم نشم کولے کنا
زان ضرورت ام داوڑے دی چدا گران شو نو نور ضرورتنا تیزار او چپڑا او کپڑے خود بالکل پاتی دی فراق شو نہ بالکل لاغستون ہوا تل
ولید اولس تدغ تورن په خپل باندې چې کاروبار کون کی پخپل نرخونه سیوا کوي د اړو د کاروبار کون کو صدر حجی رامبل خان مشال لیډو ته ویل چې یو شمیر وجی دی چې اړو گران شي ودی کاروبار کے سیلاب د بجلی او د تیلو د گرانے لوجی دی مجبور دی چې د اړو نرخونه سیوا کړی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
مشال لیډو توګه قدر مند اردن کو استاد د پارا د تخبای د تاریخی آثار او پاړه باندې یو راپور د تخبای تاریخی آثار د گندارا د وخت سره تړاو لري د گندارا په وخت کې د غلطا د مراقبه د پارا د بود راهبانو د پارا زینو جوړ شوی دی دغه تاریخی آثار په موجوده وخت کې په سهال دی او د دې تاریخی ارزښت څه دی سراج زهیر په خپل راپور کې نور حال راکړي
تخبای د خیبر پختونخوا د مردان ډیویژن تحصیل دی دا د مردان له 15 کیلومتر را قطب ختیځ اړخ ته په ملکن سړک باندې پرته ده تخبای ته په ګندارا تهذیب او تاریخ کې یو ارزښت مقام ترلاسه دی د کندرازو ته پاکستان کې موندل شوی د بدمت تهذیب په کندراتو کې یو ځانګړی حیثیت ترلاسه دی د تخبای نوم هم د دې کندراتو په سبب کې هودې شوی دی تخبای نوم چې د کوم دوه تورو ناغسته شوی هغه مطلب دی برف هوار ځای کې چینا او دغه چینا نن هم د کندراتو په لیدیس کې موجود ده د دې چینې له وجې د دې سره خوا ته د کلي نوم تخبای کې خو دې شو د کندرا ته په حق لامو دی او آرکیالوجست عثمان مردان وی سره خبري کړې دي
دا تخبای کندرا چې د ټونه بهترین او د پریزرو سایت ته او د دې خپل عمارت په وجه باندې د یونایټیډ نیشن په کلچر هریټیج لیست کې شامل شوې دي 1907 کې د دې کودای انګریزانو کنستې کړې وي او په دې کې بودیس موناستری یعنی خانکا وډیس ټوپی او نور داسې عمارتونه اوندلې شوې مونږ چې کلم د یوځای تاریخ تعین کوو نو مونږ د هغه کتبه یا سکی چې ملو شي نو په هغه باندې مونږ کوو نو دلته نه د کنستو په دوران کې د دویم صدی قبل از مسیح سکی ملو شوي دي نو دینه دا مونږه پخا اندازه لګولو شو چې په دویم صدی قبل از مسیح کې د دې عمارت بنیاد کې خوده شوی
د تخبای کندرات په 515 کنال رقبه باندې پراته دي او دا رسته سمندر نه 1300 فټ اوچت دي دغه رنګ دا کندرات د دویم قبل مسیح زمانه سره تعلق لري په نوم بیزل د دې کندراتو ذکر په 1306 دیش کې جنرال کوټ کړي
سایت شي په مختلفو برخو کې تقسیم لومبی ایسا کې چې موږ کله دې تړې ان کېږي نو هغه وړې ټوپی دي وړې ټوپی هغه ټوپو ته وایي چې لکه که موږ ته وایي چې د بودانو قبر دی نو غلطه به نه وي ځکه چې هغه دور کې به بود راهب یا عالم مړ شو نو به دغه هډونه به په دې کې خخول د دې نه روان دي دته خانقاه ده کوم ځای کې چې به د بود طالبان هغه به اوسېدل پکې د دې په بل اړخ ته
لوی استوپا دا چتا چې وسره مابت خانی دی ام دې سره بیا لاندې چې خړې پونې باندې ښکتا کوشي نو هغه کې مراقبې حالو نه دی چتا چې ببود علیمان د خپل علم او ذکر نه پس بدل تراتل او غیب مراقبې کولې د دې ځنه چې کم کتبه د ملاو شوی را خداغین چې کم لیک لست شوی نو اغین ګاندو پیرس یو بچاو د پارتین بچای اگر دې سه بنیاد
د تغبای کندرات ہوتا د سیل سپاټی لړکې هم ډېر اهمیت تر لاسه دی او دلته بزرګونو خلک د ملک او د نړۍ د ګډ ګډ ناراضي یو سیلانې موجود دی مونږ د هغه نه تپوس کړی دی
مونږ دې خبرې له صرف راځو چې لکه دا په دې باندې یو دوري حکومت تیر شوی دی داسې یو زمونږ مسیح کړ وسیب هم بیا داسې دا کې غریب وي چې زمونږ پلارانو دلته راغلي دي کنه نو مونږ صرف دې لپاره راځو چې لکه مثال په تور باندې په دې یو دور تیر شوی دی چې دا خلکو د کده ثقافت او دغه څنګه او تهذیب چې کنه لکه دې کې دغه شوی دی دا تیر شوی دی
دلته راغلي سیلانیان د دې ځای د انتظامی ناسګلی هم لري یو بل سیلانې سوای
زمونږ د مسجد چر څخ مزیدار دی پوزیشن صحیح دی دلته یو خو سیکورټی نشته دا انتظامات بالکل نشته ځکه زنانې خلکو سره او نارینه به زنانو سره پته نه لګي چې سو په کم طرف جو سو په کم طرف او دیمه خبردار شي دلته بدون مشکلات او خلک راشي او دلته دې رسیدونه تیار کړي کنه د ماشوم مرکه او د غټ مرکه او د بدن مرکه نو کم کم نو ټیکټ ورکو
دلته حفاظتي کارمندان ولاړ دي او د دې ځای او د سیلانیانو د حفاظت په خلا سوای
جی دلته داسې چل دی لاندې د هوټل بندوبست شوی دی بل د لپ بندوبست شوی دی خو ټایم به پکې لګي بل چې مونږ جی کم نوې مرمت کوو نو مونږ تمبلګو او د انګریز وخت چې کم مرمت شي پې کې چونی کیله ده دلته زموږ ډپارټمنټ ارکیالوجي د حفاظت لپاره
دا کندرات د تاریخ مذهب او ځانګړي فني تعمیر لګبله د تعلیم او کلتور نړیواله ادارې دا نړیواله ورثه ګرځولې ده او د دې شمیرا د نړۍ په اهم ترین آثار قدیمه کې کیږي سیرا ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
مشال ریډیو د وګړو قدر مندوبون کو اوس یو بل کلتوري راپور ل دې سره چې د پښتنو ډېرې کلتوري لوبې په اوس وخت کې نه لوبېږي خو ځینې لوبې اوس هم شته په پښین کې اوس هم د بیتو لوبه کیږي زمونږ خبریال خدای نور ناصر پښین ته تللی او له هغه ځایه د بیتو د لوبو په هکله دا راپور را لېږلې دی چې د دې لوبې د سپینګیرو لوبغاړو په غږ پیلېږي
په ډیری پښتنو میشتو سیمو کې نن هم د پښتنو کلتوري لوبې کیږي که څه هم په اکثره لوبو کې ځوانان لوبه کوي او سپین ږیري یا د پاخه عمر کسان یې ننداري کوي خو د پښین په کلي پرنی کې یو شمیر سپین ږیرو د بیتو لوبه کول او ځوانان ورته د نندارچیانو په حیث ولاړ و عزت الله د همدې کلی یو اوسیدونکی دی چې مشال ته یې د همدې لوبې په اړه څه داسې وویل
دا خو چې موږ ډېر کوچني ولو موږ به دا خلک ګرځېدل مشران به راتلو د ماجه تر مخ به کښېنستو راتلو به دلته بیتي بیا کولې فسوې دا خو ډېره مشهوره لوبه ده که تاسو وینئ په شاخوا په دې پښین او شاخوا په دې سیمې کې په داژوب کې په کلاسي پلا کې په لورلای کې په دوکۍ کې په چمن کې شاخوا په دې غرنۍ علاقه کې خاص کر توبه ککړي کې دغه لوبې چې دي همیشه خلک ډېر دلچسپي کوي او دا خاص کر په هغه وخت کې کېږي چې که وخت مازدیګر سي یا ماپښین سي
د همدې کلی یو ځوان امیر محمد وایي دای پخپل هم اکثره لادی سپنجرو سره په دې لوبه کې برخه اخلي خو د په خبره ډیر واره بیا ورته ناست وي او د سپنجرو په دې لوبه خوند اخلي امیر محمد زیاتوي
بدا یک څلور کسان برخه اخید و د وی خو اید و د ویل خو یو ډیر اخر ما شې دی بس بیا پاره یا ځوانان یو کی یو شپ ځوانان دی یو د سپنجرو او ټیمم پر پاسې بتر ما شام پر شپ پر ټیم پر پاسې
د کلی پیرنی اپشن اوسیدونکو وایي د دوی په کلی کې نه یوازې همدا د بیتو لوبه بلکې د پښتنو د کلتور نورې لوبي هم کیږي خو زیاتوي چې د بیتو له لوبي ماسیو نورې ټولې لوبي ځوانان کوي
زمانم چې شمس الله دی بس یو ټیم پاسې دی پر دې باندې کوي دا ګرد مخلوق شورت نه شي د دې غټه پاره بس ګرد مخلوق د دې خپل د دې نمایش کوي او وسم ستاز مش په کلی کې مستا په وسنن په کلی کې مستا او دا بي تیم ستا بډیم ستا د لیک کرکټ هم کیږي د الکوان سار وخت کرکټ هم کوي بډیم کوي
او یا کلن سپین ژیری راځي کاکا چې په دواړو لاسو کې له اوسپینې جوړې سوې بیت وي او د بیتو په دې لوبو کې د یوه ښه لوبغاړي په حیث نوم لري. له مشال سره په خبرو کې وویل د ده د عمر تر لس زیات سپین ژیری د دې لوبې ملګري دي.
ما سره لس دولس کسان دي، دا ټول موږ ورزش کوو، دا د ورزش په تبر دغه تاوی کوو. هر ورځ موږ د ګربان دوه ګنټه کوو، دا ماپښین ستین سلیکر پنج تک
سپین ژیری راځي کاکا وایي له کوچنیوالی دوی د بیتو لوبه کوي. د ده په وینا پخوا به یې د غیږې لوبې هم کولې، خو اوس یې د غیږې عمر تیر سو. بیا هم سپین ژیری رازک
والا دا موږ ځوانانو کوم په وخت کې دغه وخت کې دا وخت شروع دی، دا اوس نوې زمانه شروع شوه. دا بیا کرکټ دی، بیا فوټبال دی، بیا دا موږ په وخت کې دا غیږې وې او دا بیتلی غیر اوس نه د کار کله معمولی کله کله کو خدای زړه ډېر زوره وره دغه ما نه دغه لوی پند دا گزاروم.
په دې برسیره چې د بیتو لوبه د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې نن هم لوبیږي، خو لیکوال محمد صادق ژړک وایي همدا د بیتو لوبه له پخوا راهیسې په ټولو پښتون میشتو سیمو کې لوبیږي.
بیتی چې د پښتو یو لرغونی لوبه ده چې د چیرونو لمخه ویلی سو چې دا د ټولو افغانانو شریکه لوبه ده. دا نه یوازې دلته په سویلی پښتونخوا کې یا په دې لوی کندهار کې یا په پکتیا کې یا په نورو وطنونو کې، دا په ټولو پښتنو کې چیرې چې پښتانه ژوند کوي، افغانان ژوند کوي، دغه لوبه دلته وجود درلود او نن هم د افغان وطن په بیلابیلو سیمو کې دغه لوبه چې دغه کیږي.
یاد لیکوال زیاتوي د بیتو اوسنۍ لوبې که څه هم نن هم کیږي، خو د ده په خبره هغه لرغونې بڼه یې اوس نسته چې پخوا به همدا بیتی له ډبرو څخه لاسي جوړېدې. محمد صادق زیاتوي د نن همدا لوبې له اوسپینې څخه په جوړو سویو بیتو کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، پښین.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اوس یو راپور د ننګرهار نه. په دغه راپور کې باز محمد عابد مونږ ته د یوې مزاحیه مشاعرې په اړه باندې حال راکوي.
جلال کوټ ادبی خوځښت دا ځل د خپلو ابتوارو غونډو په لړ کې د مشاعرې برخه طنز و مزاح ته ځانګړې کړې وه. ګڼو شاعرانو پکې خپل مزاحیه شعرونه وویل. شینګل انتظار چې د یار د کوڅې نه په منډه بریالی راوتی او خپله کیسه راته صدا رنګ کوي.
دا زړې کورتۍ د خندا شنې پرتې او خړې مو پګړۍ د خندا شنې پرتې، ستا د کلي سپو چې را په منډه کړم خو کې مې چپلۍ د خندا شنې پرتې، ګوري چې پولیس ماما حیران شما جیب کی می روپے د خنداش نی پرتی.
بریالی بریال چې د سګنی اوړی ماشو سخت زورولې وو، ایله د منی په شپو کې ترې نه مترنم فریاد په ډاګه وکړ.
پرې وطن کوټه کې ماویل زخونن باران دے، کټ پی تد نسوارو می جوړکړه غډه راندے، نو پرون می هم پا کټ نسوار ترسکړی ستالنیا دی.
واه
شتاول ما دی یارا
ډیر لا
ما شتاول ما دی، نو هر سړی بریا لشپی د ما شونا پتنګي هیڅ چارای نوی زکا دای پری قلنګي، نو هر سړی هم دا وای چې دا لاس بلا دی. ماشتاول ما دی یارا ماشتاول ما دی.
په عصمت الله بشری د منت د پلوونو پر ځای د مهنت د شملو سبناره غوډه غنی
پندین کسرونه د ټیکا دردی شرشری زری د دکان دردی شرشری زری د دکان دردی وژغنا شړلی ز ظلم سه غوړم او نخرم فلا او ز سول جواره غوړم کرشی تروی ز سمناره غوړم او نخرم فلا او ز سول جواره غوړم
د مشاعری په پای کې د جلال کوټ ادبی خوځښت غړو پریکړه وکړه چې راتلونکي غونډه کې به ټکیزی تر بحث لاندې نیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
قدر مند اوریدونکو، دغه و زمونږه سهارنۍ خپرونه. هم دغه سره درنه زه شاهین بودیر اجازه غواړم. پر روانو خپرونو کې به زمونږه نور همکاران راځي او د خپرونې به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. رحمان بابا وای، واړه د خپل ځان په نظر ګوره کدانه، واړه د خپل ځان په نظر ګوره کدانه، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن.
Thank you. دستور کجم می